دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکار نادره مو د نن ورځې د مشال رادیو په دې ورسته خبرونه کې هرکلی کو. په پاکستان کې د سینټ د مشر په خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامېدل، د تیلو بیو او د تیلو بیو لړیدل د خبرونې د سر موضوعات دي. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم لرو، خو لومړی خبرونه ویاند اسرار علم مومند.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک ناکامه شو. د پاکستان حکومت د پیټرولیو مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. او په نیدرلینډز کې پولیسي ځایونو او ګاډو کې د هغو کالیو په اچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. او خبرونو تفصیل، د پاکستان د سینټ د مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک ناکام شو. د سینټ د ننۍ غونډې پریزایډینګ افسر سینیټر محمد علي سیف لږ شیبه مخکې نتیجه اعلان کړه. نوموړی وایي د قرارداد په ملاتړ کې مطلوبه رای نه دی اچول شوی، نو ځکه دا قرارداد مسترد کړل شوی. نن د سینټ په غونډه کې لومړی د سنجرالي پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شو او بیا ورباندې سینټرانو رای واچولی. د حکومت او اپوزیشن د پولینګ ایجنټانو په موجودګۍ کې د ووټونو شمیر بشپړ شو چې ورسره سم او د سنجرالي په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې، خو د اپوزیشن د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وی. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې شاوخوا 100 خپلې رای وکارولې. 44 سینیټرانو د سنجرانی په حق کې رای واچولې او 15 وټونه رد شول. د پاکستان حکومت د پیټرولیو مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. د شروع په ورځو جاري شوی د حکومتي نوټیفیکیشن له مخې د پیټرولو په نرخ کې 5.45 روپۍ او د ډیزلو په قیمت کې 5.15 روپۍ اضافه شوی. په دې سره په ملک کې د 1 لیټر ډیزلو قیمت شاوخوا 1.3 روپۍ او د پیټرولو قیمت 1.43 روپۍ ته رسیدلی. بلکې د قومي اسمبلۍ د خزانې په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي رمیش کمار پرون مشال ډوته ویل چې پراتونکو میاشتو کې به ګرانی لا زیاته شي.
په ګرانۍ کې د زیاتوالي په اړه اندېښنې پر ځای دي، په دې کې هیڅ شک نشته. کچېرې ولس په حکومت باور لري چې مشرتابه یې ایماندار دی، نو په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي. موږ داسې هم نشو کولای چې نړیوالې ټولنې نه قرضې واخلو او بیا دې په دې سیزونو مصرف کړو.
د یادونه ده چې تیره میاشت په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې تاجرانو، سوداګرو او کاروباریانو د ګرانۍ پر ضد مظاهرې هوړتالونه کړي وو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له افغانستان سره تورخم پوله به روانه میاشت د 40 ساعتونو لپاره پرانیستل شي. پرون د صوبې د اعلی وزیر محمود خان له دفتر په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې محمود خان او د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد د تورخم پولې دوره کړې او د لارې پرانیستلو لپاره د شو انتظاماتو جاج اخیستی. البته د لارې پرانیستل کېدو کره نېټه نه ده ښودل شوې. د برازیل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون پر 8مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې د 40 ساعتونو لپاره د تورخم پولې لپاره چل کې دو سره به د دوانو هیوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. د بیپول خبريالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک ویل دي چې په ملک کې د صحافت ازادۍ ته سخت زیان رسول شوی دی. د سازمان عمومي سیکرټري کریستوفي دلواک په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو د خبريالانو د زورونی او غیر اعلانیا سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بیپول خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک هم پرون له مشر سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړي. خو په کابل اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ډاکټر حیدر علي پرون مشالې ډوته ویل چې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او له حکومت پرې هیڅ فشار نشته. د بلوچستان په جوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د یو تن د وژل کېدو خلاف نن په دوهم ورځ هم کار بندیز دی. په سیمه کې د مشالې ډو خبریال وایي د ټولو ګوندونو لخوا د اعلان شوي شټ ډاون هړتال پر مهال په صوبه کې دوکانونه او بازارونه تړل شوي دي. دوی دا کوي چې د نوې په ورځ جوب ته څیرمه په سمبازا سیمه کې امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي په ډزو کې یو تن ووژل او د هغه دوه ملګري یې جوبل کړل. احتجاج کوونکي د پیښې د پلټنې او ذمهوارو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. بل خو د سیمې انتظامي چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې ځواکونو په موټر کې سپرو کسان ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغوی ونه درېدل، نو ځکه یې ورباندې ډزې وکړې. دوی ادعا کوي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول له جوب نه موټرې د واڼه په لاره وزیرستان ته بیولې. مشال دو ته وګستی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته خپل وروستی سفر د افغان سولې خبرو په بهیر کې سټولو اغیزمن بللې. نوموړي دغه څرګندونې پرون له مشال سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. زلمی خلیزاد د ملي یووالي د حکومت له چارواکو سره د څو ورځنیو خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ له طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته روان شو. ټاکل شوی چې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو نن په دوحه کې وشي. په لاره کې به نوموړی په پاکستان کې هم د لنډ لپاره تمشي. خلیلزاد مشال ډوت ویل چې د افغانستان په باب په پاکستاني تګلاره کې مثبت بدلون لیدل کیږي او اسلام آباد غواړي چې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. په نیدرلند کې په ولسي زینو او گاډو کې د هغو کالیو په اچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. په دې کې هغه اسلامي پرده هم شامل ده چې د مخ پټولو لپاره استعمالیدای شي. په سکولونو، حکومتي دفترونو، هسپتالونو او گاډو کې بل نه د ټول مخ د پټولو، د هیلمټ او سکی ماسک په سیر شیانو اچولو باندې هم بندیز وي. پارلمان دا نوی قانون یو کال مخکې منظور کړی و چې هدف یې حکومتي ادارې او ترانسپورټ خوندي کول دي، خو نکي دي نو ویلي چې د دې مقصد په برخی او نقاب بندیز لګول دي. او د امریکا استخباراتو معلومات ترلاسه کړي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه وجل شوی دی. امریکایي میډیا پرون د چارواکو په حواله دا خبر ورکړی دی. ان بی سی ټلویزیون ویل درې امریکایي چارواکو پخلی وکړ چې د حمزه بن لادن د مړینې په اړه معلومات لري، خو نور وضاحت یې ورنکړ او نه یې هم داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د خبر تصدیق یې کړی دی. د امریکا ولسمشر ټرمپ په دفتر کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ولسمشر نه د خبر تصدیق او نه یې هم ردونه وکړه. ولسمشر ټرمپ ویل په دې اړه څه ویل نه غواړي. دا ته د مال د مشال خبرونه او سمه د موسم حالو کرنسی بایل سیرت ظاهر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ سلويخت پیسې اغستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.93 روپۍ شل پیسې او په 1.94 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.80 روپۍ اتیا پیسې او په 1.80 روپۍ سلويخت پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.75 روپۍ شل پیسې او په 3.75 روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.75 روپۍ لس پیسې او په 2.75 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانۍ په 1.93 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 206 شپېته ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د مصیبت محکمې په وینا سبا د جمعې پر ورځ په پیښور، بنو او ژوب کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 22 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه اسرار العالم مومند او د موسم او کرنسو حال سره زیر وړاندې کړه. په پاکستان کې د سینټ د مشر په ضد د بے باورۍ تحریک ناکام شو. تازه حال درکو: د پاکستان عام وګړي د تیلو بیې په ګرانېدو خفه دي.
لا پټرول چې ګرانی نو دې سره بیا سره ګرانی یو ګورې نو غریبانو لپاره ډېره مشکله ده.
هر میاشت کم نه پټرول نو قیمت نه سی وای کیږي.
په پاکستان کې سوداګرو او دکاندارانو یو ځل بیا د ټیکسونو ضد احتجاج اعلان کړی.
حکومت بیا خبرو نه کې ناستا نو بیا 2627 باندې بیا زمونږ چې کم دی بیا شټر ډاون بکی. دا احتجاج نه دا تحریک شروع شو.
په جنوبی وزیرستان کې د زمکلان د ماین 14 څلور ماشومان جوبل کړي او په شمالي وزیرستان کې ځوانانو د ویجاړو شوو کورونو د معاوضې لپاره احتجاج کړی. په کراچۍ کې په وروستیو کې بارانونو مالی او ځاني زیانو نړولی. د نورو ځایونو په پرتله په کراچۍ کې باران ولې زیات توان لري؟
دا مارکیټونه ټول چې د نالې د پاسه جوړ شي، نالې صفایي خو د پاسه مارکیټ ته ناغي ته وسنګ سوتو پندل شي او څنګه باندې نه خاورو کچره به څنګه راوست.
پاکستان یو نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. راځو د خبرونې ولنی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، په اسلام آباد کې نن د سینټ د مشر صادق سنجرانی په ضد باندې د بې باورۍ تحریک وړاندې شوی و چې هغه ناکامه شوی دی. په دې اړه باندې تازه حال لپاره همدا اوس را سره احمدالله د ټلیفون په کرښه باندې ملګری شوی. احمدالله، هرکلی درته وایم او که پوره حال اوریدونکو ته وړاندې کړي.
مننه ظفر کریمی، بالکل نن چې کوم د پاکستان د سینیټ چیرمن او صادق چې کوم د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی شوی، نو هغه د ناکامۍ سره مخ شو. او هغه داسې چې په پاکستان چې کله د سینیټ چیرمن یا د ډیپټی چیرمن پر ضد باندې داسې کوم تحریک وړاندې کړی شي، نو هغې لپاره ضروري دی چې د سینیټ چې کوم څلور غړي دي په هغې کې د نیمو نه زیات، یعنی 250 نیم غړي شو او 350 غړي چې کوم دي هغوی بوټونه پکار دي، هغه شان ته دا تحریک چې کوم دی بیا کامیابېدلی شي. خو کله چې بوټونه واچولی شي او د شمېري وروستي پرزایډنګ افسر د رفسر چې کوم هغوی وویل چې د صادق سنجرانی پر ضد باندې 50 بوټونه چې کوم دي هغه اچولی شوي دي او 50 بوټونه چې کوم دي هغه مسترد کړی شي، او صادق سنجرانی په حق کې 50 بوټونه اچولی شوي دي. دغه شان دا درې بوټونه کم وي د 350 نو په دې وجه دا عدم اعتماد تحریک چې کوم هغوی وویل چې دا ناکامۍ سره مخ شو. د هغې وروسته بیا د ډیپټی چیرمن پر ضد باندې چې حکومت څنګه دی اوري تحریک وړاندې کړی، نو د هغې باندې بوټونه اچولو پروسه چې کومه هغه روانه ده. هغې کې اپوزیشن غړي چې کوم دي هغې د برخه نه اخیستو فیصله کړې، یعنی هغې وایي چې موږ په بوټونه نه اچوو. نو اوس ځکه چې د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمېره خوشبت ډېر جوړېږي، خو دغه شان د اپوزیشن او د هغې ګوندونه چې کوم اتحادیان هغې 50 جوړېدل، چې څنګه بوټونه 50 یعنی 40 سینیټران بوټونه چې کوم هغه د سنجانی په مخالفت کرانه، نو دغه شان کې اوس سره بوټونه سلسلم روانه ده. نو په دې کې به کولی شي چې د ډیپټی چیرمن چې کوم سلیم مانډیواله ده د هغې په ضد باندې، یعنی حکومت لخوا د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی دا کامیابېږي که نه کامیابېږي. خو دا وخت چې کوم دی صادق سنجانی په خپل ځای پاتې شو او پاتې شو د ډیپټی چیرمن، نو هغې به لږ ساعت کې نتایج چې کوم دي نو هغه به هم اعلان کولی شي. ظفر زدایي هم چې د پاکستان په سینټ کې دا پړوندي ځلو چې د چیرمن او ډیپټی چیرمن په ضد باندې د بې باورۍ تحریک چې کوم هغه مخې ته راوړلی شو، خو پړوندي ځل راوړلی شو او هغه هم د ناکامۍ سره چې کوم دی هغه مخ شو.
صحیح، ډېره مننه. په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمدالله و چې ویل یې چې هلته د سینټ د مشر میر صادق سنجرانی په ضد باندې اپوزیشن اتحاد د اپوزیشن ګوندونو کم تحریک وړاندې کړی و، هغه ناکام شو. او د هغې نه وروستو میر صادق سنجرانی چې دی هغه به د سینټ د چیرمن په طور باندې خپل کار مخې ته وړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان حکومت بیګا د تیلو نرخونه نور هم زیات کړل. د دې سره د ډیزل یو لیټر نرخ تقریبا 133 روپۍ، د پټرولو 133، او د خاورو تیلو نرخ تقریبا 104 روپۍ ته ورسېدو. دا چې عادي خلک د تیلو د نوو نرخونو په اړه څه وایي او د دوی په ژوند باندې څه ممکنه اغیز کولی شي، په اسلام آباد کې احمد الله د ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی.
په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ 133 روپۍ، د پټرولو نرخ 113 روپۍ، او د خاورو تیلو نرخ 104 روپو ته ورسېدو. د نوي نرخونو په حق له اولس وایي، موجوده حکومت په خپل یو کال موده کې دوه ځله د ګیس او بجلی نرخونو نه علاوه هر میاشت د تیلو بیې اوچتوي، چې ورسره ګراني ډېره زیاته شوې ده.
زما نوم وحید خان دی، زما شغل تنخواه ده، نو هغې کې ماشومان هم سکول ته بوتلل دي، راوستل دي، د هغوی هم پیسونه هم دي، او بیا کور هم پکاره دی، د بجلی بلونه، ګیس بلونه، د پټرول چې ګراني
د عام ولس سره سره د پاکستان اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت انتقاد کړی او وینا یې ده چې پټرولي مصنوعاتو نرخونه زیاتولو له وجې د هر شي نرخونه به نور هم زیات شي. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي ملک انورتاج وایي، په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې اوچتېدو له وجې مجبورا حکومت نرخونه زیات کړي دي.
تقریبا تقریبا مور دین 50% پلنی منډی کې د تیل په قیمت ګران شي لکه دا خدا سره چې تیل ګران نه نو ګران به خرڅې دې باندې غسل 100 باغې کې تقریبا 70% موږ کمی او په خدای باوجود هم په انټرنیشنل مارکیټ کې تیل چې خدای دې وځي دا ګرانی راغلي دا
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وای په نړیوال مارکیټ کې د تیل وبي اوچتی شوی نه دي بلکې ډالر په مقابله کې د روپی قدر چې څومره راکم شوی نو دغه وجه دا چې په ملک کې د تیلو نرخونه زیات کړي شو
ډالر په مقابله کې د روپی قدر چې کم په یوته دي همدغه وجه دا چې بهر نه چې کم شیزونه موږ امپورټ کوو باغې قیمتونه سوا کېږي کم چې پټرول نه مصنوعات دي په کې یا موږ د بهر نه راوړو دا خبره ده مخکې نه خلکو قوت خرید هغه ډېر زیات کم شوی دی موږ هیڅ دې نه هغه ډېر زیات سي خو کله چې تیل ګران شي نو داغې سره څومره چې شیزونه دي او خاص کر تر هغه استعمال چې څومره شیزونه دي دا
د یادونې دا چې حکومت د جولای میاشتې لپاره د تیلو نرخونه په ځای ساتلی وو خو جون میاشتې کې یې قریبا 5 روپۍ او مئی میاشت کې یې قریبا 9.5 روپۍ اضافه کړې وه. پاکستان تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یې اووم ځل دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
د احمد الله راپور مو واورېد. په پاکستان کې سوداګرو او دوکاندارانو یو ځل بیا د حکومت په ضد د هرتال اعلان کړی. دوی وایي چې د رواني میاشتې په درېیمه نیټه به په ټول هیواد کې کاروبارونه تړي او احتجاجي لاریونونه به کوي. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو تنظیمونو هم د دې احتجاج ملاتړ کړی دی. تفصیل د خالد خان نورو.
دا پیښور او خیبر پښتونخوا زیات تر د تاجرانو تنظیمونو او اتحادیو د حکومت په ضد یو ځل بیا د احتجاج غږ ورکړی دی او ویلی دی چې په 3 اگست به دوی مکمل شټر ډاون او هم په دغه ورځ به احتجاجي کیمپونه او لاریونه کوي. پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال د مرکزي تنظیم تاجران خیبر پښتونخوا مشر ملک میر الهی وویل چې په 14 جولای د کامیاب هړتال وروسته حکومت د دوی مطالبات منلو ته تیار نه دی او په لین دین کې د شناختی کارت شرط او ځان د حکومت سره رجسٹر کولو ته تاجران تیار نه دی.
زموږه 3 تاریخ باندې به احتجاج کیږي آریو خار کې او 15 او 16 تاریخ باندې هم شټر ډاون کیږي. حکومت بیا خبرو نه کې ناستا نو بیا 26 او 27 باندې به بیا زموږه چې کم دی بیا شټر ډاون بکی. دا احتجاج نه دی، دا تحریک شروع شو او دا تحریک به هغه وخت پورې به جاری چې سو وخت پورې چې زمونږ مطالبات باندې حکومت کې نه خبرې نه.
ملک مہر الہی زیات کړه چې دکانداران او تاجران د مخکې نه حکومت ته ټیکسونه او مالیه ورکوي خو په کومه طریقه او نظام لاندې موجوده حکومت دوی نه ټیکسونه غونډوي دوی هغه ته تیار نه دي. دا تاجرانو د تنظیم یو بل مشر شرافت علی مبارک اول چې په دا احتجاج کې به مرکزی تنظیم تاجران پاکستان، انجمن تاجران، آل پاکستان الائنس او قومی تاجر اتحاد په شمول ټول د تاجرانو تنظیمونه برخه اخلي او په دا احتجاج کې هیڅ یو سیاسي ډله یا ګوند د دوی ملاتړ نه کوي.
13 جولای د هرتال ډیر زبردست هرتال زموږ شویو، هغه نه پس حکومت خپل کار شروع کړ. هغه تاجران چې کوم دي هغه تقسیم کول شروع کړ، هغه هغه کامیاب نه شو. هغه دوه نمبر تاجران غزان سره واخیست، دو نمبر تاجران واخیست، هغه سره مذاکرات هم وکړو، هغه سره نتیجه نه وته. نو اوس اغیلا بقار دے چې د حقیقی تاجر تنظیم نو سره کینی او مسائل حل.
بل خو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د ایف بی آی یا د ټیکس د محکمې چیئرمین شبرزیدی ویل دي چې د دوی حکومت په تاجرانو هیڅ نوې ټیکس نه دی لګولې، خو لوی دکانداران به ځان د ټیکس محکمې سره رجسٹر کوي او د 50,000 روپو پورې یا د دې نه زیات لین دین کې به شناختی کارت خودل لازمی وي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د اقتصادي چارو پوهان وای په راتلونکو میاشتو کې به په پاکستان کې ګرانی نور هم زیات شي ځکه چې اقتصادي حالات بیرته ښه کېدو کې به وخت لګي. د دوی په خبره واکمن تحریک انصاف ګوند په تیر یو کال کې 3 ځل بجټونه وړاندې کړي دي او په ټولو کې د ټیکس زیات کړی دی، خو واکمن ګوند وای چې موجوده حالاتو کې سخت فیصلې کول ضروری دي. تفصیل ګلای از راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال پوره شوی. له انتخاباتو مخکې او واک د راتلو وروسته د دوی زیاته توجه د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو باندې وو. په دې موده کې حکومت څو واري خپل اقتصادي ډله بدله کړه، خو د دې باوجود د ډالرو بیه لوړه شوه او د خوراکي توکو نرخونه دوه چنده سیوا شول. تحریک انصاف حکومت له ملګرو هیوادونو او IMF قرضه هم واخیسته چې اقتصادي حالت ښه کړي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو 3 او 4 میاشتو کې به ګرانی نوره هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی مشال اړتیا ویل چې حکومت سره د ګرانۍ زیاتولو پرته بل لار نشته.
د دې بجټونو کې هغه صرف یو کار کړی دی چې هغه بجلی، ګیس، د پټرول او د ټیکسونو سیوا کولو نه علاوه بل کار نه دی کړی. او بل دا کړی دی چې په تجارت کې کم کیږي په مارکیټ کې په هغه باندې ټیکسونو سیوا کړی دی. د هغه چې کم ایڈمنسٹریټیو طریقه دا هغه دا کړی دی چې خلک یریږي چې سرمایه کاری وکړي، سرمایه کاری چې نه کیږي او ګرانۍ سیوا کیږي. د ماحول کې د ګرانۍ د سیوا کېدو نه منع کولو لپاره د دې سره هیڅ چارې نشته. سرمایه کاری چې نه کیږي او ګرانۍ سیوا کیږي، د دې مطلب دا شو نوکریانې چې دي ملازمتونه امپلایمنټ چې څه ته وایي هغه هم په شاله ده.
خو په قومي اسمبلی کې د خزانه قائمه کمیټې مشر او پخوانی وفاقي وزیر اسد عمر یو شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویلي په راتلونکي دوه یا څلورو میاشتو کې به ګرانۍ کم شي. خو په پاکستان کې په دې وروستو میاشتو کې اپوزیشن ګوندونو او ولس د ګرانۍ پر ضد مظاهره او هړتالونه هم کړي وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډوډۍ قیمتونو کې د اضافي نوټس اخیستی او متعلقه چارواکو ته امر کړی چې د ډوډۍ پخوانی نرخ پر ځای وساتي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی مشال لوتو ویلي چې په تیر 2013 کال اګست میاشت کې د ګرانۍ شرح 3.8 وه، خو اوس دا شرح 6 ته رسیدلې ده.
اگر وجہ مہنگائی زیادہ ہے جس مہنگائی زیادہ بھی اگو پر اشیاء ضروری مطلب دی سبزیاں نے دی اور فروٹس دی اور نور دا سے مطلب کھاد دی سیمنٹ دی دا کنسٹرکشن کاسٹ دی اگر زیادتی اور اگر بیا اثر پا عام عوام باندے چاہی اور دا وجہ دا کہ حکومت ہم دا منی سے مہنگائی زیادہ سوے دا اپوزیشن ہم دا منی سے مہنگائی زیادہ سوے دا دل پارا اپوزیشن دا حکومت نے ڈیمانڈ کی سی دا گیس اور بجلی قیمت کم اضافہ کرے دا حکومت دا دا واپس واخلی اور پیٹرولیم پرائسز کا انٹرنیشنلی ہم زیادہ جی قیمت اگر دا حکومت صارفین باندھے پاسا نہ کئی بلکہ حکومت دا پر ٹیکسز کمات کے فقل دا بوجھ برداشت کرے.
خو واکمن گوند دا گرانی ذمہ واری پر کاروباریانو او زیرم کون کو او دا ڈالر و کاروبار کون کو باندھے اچوی. پر قومی اسمبلی کے دا خزانے قائمہ کمیٹی کے دا واکمن تحریک انصاف گوند غڑے رمیش کمار مشال اڑی تو وئی دا ڈالر و نرخ زیادتی دو سرا خلق دی ناروا گٹا پور تکوی او خوراکی توکو او دا نور و شیزونو بے لوڑی کڑی دی.
انفلیشن بڑھنے کا اہم خدشہ اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے، انفلیشن بالکل بڑھے گی اور
په ګرانۍ کې د زیاتوالي په اړه اندېښنې پر ځای دي. په دې کې هیڅ شک نشته، کچېرې ولس په حکومت باور لري چې مشرتابه یې ایماندار دی نو په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي. موږ داسې هم نشو کولای چې نړیوالې ټولنې نه قرضې واخلو او بیا دې په دې څیزونو مصرف کړو. موږ باید حالاتو ته په کتو اقدام وکړو.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ له وجې عامو خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي او حکومت باید په راتلونکو ورځو کې په ګرانۍ قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ګولای از راپور مو اورید. ورزو بلوچستان ته په دې وروستیو کې په هغې صوبه کې وسلوالو یو شمېر بریدونه کړي چې پکې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ جوبله وختي. دا چې د دې بریدونو لاملونه څه دي او شنونکي د بدامنۍ دې تازه سپې ته څنګه ګوري منور شاه تفصیل راکوي.
په کوټه کې د جولای په 13مه د تحریک طالبان پاکستان په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له 150 زیات جوبل شوي دي. په وجل شو کې دوه پولیسواله هم شامل دي. په دې ورستیو کې په کوټه او د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ترهګر بریدونه شوي چې په کې د امنیتي اهلکارو ترڅنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. دا چې په بلوچستان کې د ترهګرو بریدونو سیوا کېدو تر شا ممکنه عوامل څه دي، د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وویل چې د پوځي عملیاتو وروسته ځینې وسلوال له خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته منتقل شوي دي.
دا سه موږ کې موږ نو لیدل چې دوی هم دا سه تنظیمونه دي په هغه کې دوی شامل دي لکه سپاه صحابه، لشکر جنگوي، لشکر جنگوي العالمي، دا د شیګانو کې کوم خلاف تنظیمونه دي. نو دوی ډېر فعال شوي دي بلوچ په سیمه کې، په کوټه کې، او دوی بیا دا حمله کوي په دغه هزاره خلکو باندې چې هغه اهل تشیع یا نورم هغه داسې بریدونه کوي. د بلوچ خلک دي تنظیمونه چې هغې ازادي غواړي، یا دغه د شیګانو خلاف تنظیمونه دي، تحریک طالبان پاکستان هم هلته فعال دی، داعش هم د حملو ذمهداري قبوله کړې ده.
رحیم الله یوسفزی همداراز وویل چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ترهګرۍ ضد قومي پلان یا نېشنل اکشن پلان عملي کول ډېر مهم دي. خو په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي په دې پلان ډېر کم عمل شوی دی.
نیشنل پلان تو پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا.
نیشنل پلان عملاً پہ نظر نہ راضی،
تر اوسه خو مقامی پولیس، امنیتی او استخباراتی ادارې په بیلابیلو سیمو کې له یو بل سره په همکاري د ترګری ضد اقدامات کوي. اوس دغه څومره بریالي دي په هغې کې هم بحث کېدی شي، خو موږ دا نشو ویلی چې په قامی کچه د ترګری د خاتمې لپاره د مربوطو کاروایانو په لړ کې د نېشنل اکشن پلان نه ګټه اخیستل کېږي. بلخواد دفاعی چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وای په کار دا چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګولو لپاره قانون نافذ کوونکي سیول ادارې او صوبایي حکومت مضبوط کړل شي.
بلوچستان کې بل مسله دا ده چې کوم مخصوص حالات دي، لکه پولیس هر ځای کې موجود نه دی، اے او بی ایریا دی، تقریبا 90% علاقه چې دا بی ایریا ده، هلته دا خاصدار یا لیوی چې قانون نافذ کړل راغي ګموري ده، نو هغه هغه کپاسټي نه لري. بل بلوچستان حکومت چې کوم دی هغه هم کپاسټي نه لري، ډېر کمزوري حکومت دی. نو دغه لپاره هم پرې توجه چې کوم ده نو هغه لازمه ده نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یو مضبوط حکومت کولی شي چې هغه خپله کپاسټي لري یا خپل هغه عزم لري. دغه فلحال بلوچستان کې یو سیاسي کمزوري هم شته دی.
سعد محمد خان زیاتوي چې له ناراضه بلوچ ډلو سره د جوړجاړي خبرو اترو او د نېشنل اکشن پلان عملي کولو لپاره هم په بلوچستان کې یو مستحکم سیاسي حکومت ضروری دی. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی جام امیر کمال خان په دې ترهګرو بریدونو سخت خواشینی ښودلې او د ښکېلو کسانو د لټون او نیولو امر یې کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټر ود اوټ بارډرز د جولای په 11 د وزیر اعظم عمران خان ته استولی لیک ویلی چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي خطرناک حد پورې محدوده کړای شوې او په دې لړ کې باید حکومت ګامونه پورته کړي. په خط کې راغلی چې په پاکستان کې هغه رسنۍ بند یا د فشار لاندې دي چې د حکومت په پالیسیو نیوکې کوي، خو واکمن تحریک انصاف بیا وایي چې په هیڅ یو رسنۍ بندیز نه دی لګولی. تفصیل ګلای از راکړي.
د بی پول خبرالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیک کې په تیر یو کال کې د مطبوعاتو ازادۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د سازمان عمومي سکرتر کریستوفي ډیلوا په دې خط کې په مجبوری توګه په پاکستان کې په رسنیو پابندي، د خبریالانو زورونو او غیر اعلانیه سنسرشپ په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. په پاکستان کې د بی پول خبرالانو سازمان استازی اقبال خټک مشال اړو ته وایي د دې خط بنیادي مقصد د وزیر اعظم عمران خان هغو سرګندونو ځواب ویل وو چې په اسمین ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاقات پر محل کړی وی. عمران خان ویلی بو پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چرته چې رسنۍ آزاد دي او د فشارونو خبري د ټوکو خبره ده. د سازمان استازي اقبال خټک وایي
په دې خط کې وزیر اعظم صاحب ته حقیقت خوده لشه دی چې په تیر یو کال کې چې کله نه عمران خان صاحب ته پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی دی، په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي تسمه زیات شان رسیدلې وی یا څومره مقصد لري او دا غوښتنه کوي چې آیا تاسو معلومات صحیح نه کړی کېږي د زمینی حقایق باره کې، او کدا وجنی نو بیا مهرباني وکړه د ځان هغه خلک لري چې څوک تاسو غلط معلومات درکړي او د پاکستان نام بدناموي په نړۍ کې.
د بی پولی خبریالانو سازمان عمومي سکرتر په داسې حال کې وزیر اعظم ته لیک استولې چې د جولای په 14 په ټول پاکستان کې خبریالانو د غیر اعلانیه سنسرشپ پر ضد تور اروز لمانځلې به. د بی پولی خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وایي وزیر اعظم به د دې خط په رڼا کې د رسنیو ازادۍ لړ کې بنیادي ګامونه پورته کړي.
حکومت یو کوشش جاری دی چې ژورنالیزم دی ونه شي بلکې پروپاګاندا دی ضرور شي د حکومت په حواله سره چې د حکومت ډېر ښه کارونه کوي او صرف د دې بیانیه د مخ ته راوستل شي او د دې د سیاسي مخالفینو وینا غږ هر څه چې دی باید چې هغه نشر نه کړی شي، او بل دا چې د هر خبر دوه رخه وي نو میډیا باید چې دواړه اړخ ته وګوري، صرف یو اړخ ته نه، او که یو اړخ ته ګوري میډیا نو دا بیا ژورنالیزم نه دی، پروپاګاندا ده. نو پاکستان ما په خیال کې اساسي قانون دغه خبرې اجازه ورکړي چې پاکستان کې خلک باید چې معلوماتو ته رسائی ولري.
خو واکمن تحریک انصاف ګوند په ملکي پر مطبوعاتو د قدغن او د فشارونو خبرې تل رد کړې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي ډاکټر حیدر علي مشال اړي ته وایي په پاکستان کې رسنۍ په مکمله توګه آزاد دي او کچري د بندیزونو خبرې وي نو په پارلمان کې به د دې پر ضد اواز پورته شوي وي.
په حیثیت یو قانون ساز زمو په علم کې خدا سي اس خبره نشته چې رسمن په نشریاتو باندې یا د چاپ په خیالاتو باندې رسمن پابندي لګېدلې او نه داګه داسې یو آرډر نوټیفیکیشن زمنګ نظر تیر شوی هو چې دا څه خبرې روانې دي تاسو نه د رپورټ خبره وکړه چې میډیا انټرنیشنل میډیا دې ته په کم نظر ګوري او د انټرنیشنل میډیا څومره آزاد ده
د پاکستان خبریالان تور پوری کوي چې د دوی په وینا د غیر اعلانیا سنسرشپ ترڅنګ په تیر یو کال کې په لزګونو خبریالان او د میډیا کارکونکو له نوکری لری کړل شوی دي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پنځنیمې بجې شوې دي له اسرار علم مومنده د خبرونو لنډیز اورو
پاکستان د سینیټ د مشر صدر سنجرانی پر ضد د بے باوری تحریک ناکام شو نن د سینیټ په غونډه کې لومړی د سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک منظور شو بیا ور باندې سینیټرانو رای واچولې د سنجرانی په مخالفت کې 50 رای وکارول شو خو د اپوزیشن د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وی د پاکستان په سینیټ کې ټول یو سلسله روغړی دي چې پکې شاوخوا سلو خپل رای وکارولې څلور څلوېښت سینیټرانو د سنجرانی په حق کې رای واچولې او 15 وټونه راچول د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی د شروع په ورځو جاری شوی د حکومتي نوټیفیکیشن له مخې د پټرولو په نرخ کې 5.45 روپۍ او د ډیزلو په قیمت کې 5.15 روپۍ اضافه شوی له دې سره په بل کې د یو لیټر ډیزلو قیمت شاوخوا 133 روپۍ او د پټرولو هغه 148 روپۍ ته ختلی د بلوچستان په جوب کې په مبینه ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د وطن د وژل کېدو خلاف نن په دوهمه ورځ هم کار بندیز دی بل په د سیمې انتظامي چارواکو ویلي چې ځواکونو یې په موټر کې سپرو کسانو ته د درېدو اشاره وکړه خو هغوی ونه درېدل نو ځکه یې ورباندې ډزې وکړې دوی ادا کوي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول له جوب نه موټر یې د واڼه پر لاره وزیرستان ته بیولي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو شروع د وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیزاد د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري خلیزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشال لیدو په ځانګړي مرکه کې و چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی په نیدرلینډز کې په ولسي ځایونو ګاډو کې د هغو کالیو په اچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کېږي په دې کې هغه اسلامي پرده او جامه هم شامل ده چې د مخ پټول لپاره کارول کیږي دغه بندیز لننه پیل شوی
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم دا چې د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي سرای زیر د ځنې ورځپاڼو ادارې لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د خپل سفر دوران د سولې لپاره یو انسټیټیوټ کې خپل وینا کې ویلي حکومت یې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکوي او په دې حواله به د دوی حکومت یاد ساتل کېږي دا شان له دې وروسته د اقلیتونو د ملي ورځ په موقع په اسلام آباد کې یوې دستوري ته نوموړي یو وار بیا د خپل دریځ تکرار وکړو او په زور د مذهب بدلولو یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه اداریه وایي د حکومت دا ګامونه په خپل ځای خو که وکتل شي نو د اقلیتونو د عبادتونو لپاره چې کومې ودانۍ جوړې کړې شوې هغه د پاک او هند له ویش نه وړاندې جوړې کړې شوې او له دې وروسته دا هم کتل شوې چې اکثره د دوی لپاره بیلې کړې شوې ځمکې قبضه کیږي ادارې وایي په داسې حال کې یو خوا د اقلیتونو لپاره ګامونه پورته کړې شوې هم دي خو بل په لور لا ډېر حقونه او کارونه پاتې دي چې پکې د دوی پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناسمه توګه کارول کیږي او دارنګ په زور د مذهب بدلولو معاملې هم شامل دي د دې ترڅنګ نوې وخت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کوټه کې د ترهګری تازه پیخه خای چې په دې هیواد کې یو واری بیا ترهګری سر را پورته کړو ادارې دي کې کوم کتل شي نو ځنی خلک د اقتصاد په خاطر د ترهګری لار خپلوي او بیا ځنی په دې کې د مذهب جنون یان وی نو په داسې حال کې به ادارو او سکیورټی ایجنسو له په دې نظر ساتل پکار وی ادارې وایي د دې سره سره حکومت لپاره د روزګار موقع هم پیدا کول وی چې ځوانان د منفي حل زلو نه وشغورل شي او په دې حواله د کامی او والی هم ضرورت دی چې د سخت دریزی سوچ لرونکو په سوچ او فکر کې د بدلون لپاره خپل کردار ولوبوي جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې وایي د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ په پیخه د سیاستوالو لخوا د غندنې بیانونه را روان دي او د دوی بیانونه ختم نه وي چې یو بل پیخه رامنځته شي ادارې وایي په بیانونو څه نه کیږي تر څو چې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه نه وي پورته کړی شوي او بل دا چې تر کومې به زموږ ځوانان او عام ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکوي نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې داسې یو کړنلار جوړ کړی شي چې د دې د مخنیوي سره سره د بلوچستان د محرومۍ او ختمولو لپاره هم ګامونه پورته کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیپلومټ مجله لیکي پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او درغلیو د مخنیوي لپاره د روانو اصلاحاتو د څار لپاره یو خپلواکه څانګه جوړوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې تړون وشي چې په نتیجه کې یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه وټاکل شي. د دواړو مقالو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ډیپلومټ مجله لیکي په پاکستان کې د مالیې راټولولو په وفاقي اداره فیډرل بیورو آف ریونیو کې د غیر قانونه پیسو د څار خپلواکه څانګه جوړه کړل شوې. دا څانګه به د ترهګرو د مالی مرستو او درغلیو د مخنیوي لپاره د روانو اصلاحاتو څارنه کوي. د راپورونو له مخې حکومت دا قسمه څانګې په نورو شعبو کې هم جوړوي چې دا رنګه د غیر قانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې لخوا د ورکړل شوې راتلونکي اخیری نیټې نه مخکې د یادو اصلاح هاتو عملی کولو پروسه ګړندۍ کړي. مجله وایي رواني هلې ځلې ښایي چې دا وار اسلام آباد په دې مسله کې ډېر جدي دی. حکومت اهم ویلي دي چې د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړل شوی د عمل پلان پر ټاکلي وخت بشپړول یې لومړیتوب دی. تمه ده چې د غیر قانونه پیسو د څار نړیواله اداره په اکتوبر کې د پاکستان لخوا په یاده برخه کې شو پرمختګونو ته کتنه وکړي. په وروستۍ اورېدنه کې ایف ای ټی ایف اندېښنه ښودلې وه چې پاکستان ته لومړي ځل په جنوري او دویم وار په مئی کې اخیری نیټې ورکړل شوې وي، خو د عمل پلان یې سرته نه ورسولې. د مجلې په خبره راتلونکي تحقیقات اخیری دي او ښکاري نه چې د نومبر میاشتې وروسته به پاکستان ته نور رعایت ورکړل شي. که د نومبر میاشتې په غونډه کې اف ای ټی ایف ګڼي چې پاکستان کافي پرمختګ نه دی کړی، نو کېدای شي د هیواد ته دا سزا ورکړل شي چې د اقتصادي ودې لپاره به یې ګټوره نه وي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیرو څلور لسیزو په جګړه کې افغان وګړي د ګڼ شمیر عناصرو لخوا په مختلفو شکلونو کې ځپل شوي دي. د دې کال په لومړیو میاشتو کې افغان حکومت او نړیوالو متحدانو یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډېر ولسي وګړي وژلي دي. البته پروسه کال په یاده موده کې دغه شمېره 8% زیاته وه، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې په 2013 کال کې ریکارډ ولسي مرګ جوبله رامنځته شوې وه، او په خبره یې چې دا شره خپه کوونکې او د قبلولو وړ نه ده. د 3012 وژل شوو کسانو څخه باندې دریمه برخه ماشومان وو. ورځپاڼه لیکي چې کېدای شي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د تړون په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه وټاکل شي او طالبان د اورپکو د نه ساتلو ضمانت ورکړي، خو دا به تر هغو ګټه ورنه کړي تر څو چې طالبان له افغان حکومت او نورو سیاسي ډلو سره د خبرو کولو او بشپړ ډزبندۍ تړون نه کوي. خو بیا هم واضح نه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتو وروسته به څومره د یادو ژمنو خیال وساتل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
ټاکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. شاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یو نیمه اونۍ په کابل کې تیره کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
ما در روز تقریبا د 9 روز د کابل بودم.
زه نږدې 10 ورځې په کابل کې وم. دا یو ډېر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره و پړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی دی. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو 2 میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته می بینم.
طالبان د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستانه ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیلزاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیلزاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
رویټرز اجانس د هغه راپورونو په اړه لیکنه کړې چې ویل کېږي د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی. اجانس ته یو امریکایي چارواکي د هغه د مړینې پخلی کړی، خو امریکایي ولسمشر او نورو چارواکو په رسمي توګه په دې اړه لا هم د څه ویلو څخه ډډه کړې. د لیکنې مهم ټکی اوري. رویټرز خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي له خولې لیکي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی دی. چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې هغه چرته او کله مړ شوی. د چهارشنبه په ورځ له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه د حمزه د وژنې په اړه پوښتنه وشوه، خو هغه په دې اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. همداراز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی کړی. حمزه چې ویل کېږي 30 کلن وو، د خپل پلار اسامه بن لادن پلوی وو. د 11 سپتمبر د پیښې مخکې په افغانستان کې او بیا وروسته په پاکستان کې د خپل پلار سره اوسېدلی وو. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې په خپل کور کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. ګمان کېږي چې هغه مهال حمزه په ایران کې په خپل کور کې نظربند وو. په هغو عملیاتو کې امریکایي چارواکو ته د اسامه له کوره داسې اسناد په لاس ورغلي وو چې ترې څرګندېده چې حمزه د خپل پلار سره د یو ځای اوسېدو په هڅه کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې حمزه بن لادن د تیرو 2 کلونو په دوران کې د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې وژل شوی، خو رویټر اجانس ته چا د دې پخلی نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حمزه د القاعده ډلې مهم مشر ګڼلو او په فبروري کې د هغه په اړه په معلوماتو ورکولو او یا درک خودلو $1,000,000 انعام یې خو. اجانس لیکي حمزه د خپل پلار د غچ اخیستنې لپاره په مغربي هیوادونو د حملو ګواښ کړی وو او امریکا په 2018 میلادي کال کې هغه د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی وو. هغه په بهر نړۍ کې میشت په امریکایي وګړو د بریدونو ویلي وو او له عرب قبایلو څخه یې غوښتي وو چې په عرب ټاپو وزمه او یمن کې دي د القاعده سره یو ځای شي او د سعودي حکومت پر ضد دي په شریکه جګړه وکړي. سعودي حکومت د یو شایي پرمان له مخې د حمزه بن لادن تابعیت روان کال په مارچ کې ختم کړ. د مشال رادیو د انګریزي څنګه لیکي روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د نړیوال امنیت په اړه یو کانفرنس ته څېړونکو وویل چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش اوس د پخوا پرتله کمزورې شوې خو لا هم ختمه نه ده. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اړه څېړونکو د ملګرو ملتونو د امنیت په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي دغه ډله په عراق کې موجوده ده خو په یو شمېر نورو ملکونو کې هم شتون لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې څېړونکو ویلي داعش په بنیادي توګه په عراق کې خپل کنټرول لري، خو د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام او د شام سره په نږدې سیمو کې پټ دی. په تیر مارچ میاشت کې داعش وسلواله ډله د شام د باغو سیمې نه وویستل شوه. په دغه سیمه کې دوی تر ټولو زیات کنټرول لرلو او اوس د شام په ځینو نورو سیمو کې موجوده ده، خو څېړونکو وایي دا ډله به کوشش کوي چې په هغو ټولو سیمو کې بیرته خپل ځایونه ونیسي له کومو چې ویستل شوی ده. د ملګرو ملتونو د داعش ډلې په اړه په یو راپور کې ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل ځان په اړه د پروپیګنډو څخه کار اخلي. د رپورټ تر مخه دا ډله په ټوله نړۍ کې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړوي. د شام لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز جیفری وایي که څه هم داعش د باغو سیمې نه ویستل شوی، خو د دغه ډلې خلاف د دوی جنگ لا هم ختم نه دی. د واشنګټن د جنگونو د مطالعې د څېړنیز ادارې د یوې وروستۍ څېړنې په اړه امریکا غږ راډیو په خپل یو راپور کې ویلي وو دا ډله ممکنه دا ډېر زر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي له کومو چې ویستل شوی ده. د دغه ډلې په اړه ویل کېږي چې په شام کې 10,000 او په عراق کې تر 15,000 پورې وسلوال لري.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
عوامي نېشنل ګوند ویلي په بلوچستان او پښتونخوا کې د ترهګرو وروستۍ پیښې ښایي چې وسلوال اوس هم منظم دی او حکومت د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې پاتې راغلی. دا خبره د ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین بیګا مشال رډیو سره په یوه مرکه کې کړې. بلخوا حکومت وایي سیمه کې د ترهګرۍ د پیښو شمېره رالوېدلې او د بشپړ امن لپاره هڅې روانې دي. غلام غوث نور حال راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین وایي موجوده وخت کې د وسلوالو په فعالیتونو په قابو موندلو کې حکومتونو د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي او وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته په هر ځای کې دوام ورکړی دی.
په دې دوه میاشتو کې شپږو واقعاتو شو، لکه په باجوړ کې مطلب واقعاتو شو، په سوات کې واقعاتو شو، دغه رنګه کوم دی په وزیرستان کې شو، داسې مطلب په کوټه کې شو. نو د دې مطلب دا چې هغه دومره منظم دي چې هغه اوس د خپل خوښي ټارګټ کوي. نو په هغه ځای کې خو هغه دماکې نه کوي، نورانې کوي چې کوم ځای کې دی د خوښي حکومت خو چې څوک چیلنج کوي او مقابله ورسره کوي نو هلته به کوي.
د میا افتخار حسین د دې نیوکو په ځواب کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي دا مهال په ټول هیواد کې امنیتي صورتحال ډېر ښه شوی دی.
2008 نه 2013 پورې چې کوم حالات دي، بلکې څومره دماکې کېدلې، څومره وینه تویدله، څومره یعنی بدحالي وه، خلک ټول تاجران د دې ځنه تښتېدلي. اوس خلکو اعتماد بحال شو، اوس خلک واپس را روان دي، امن دی، نورم امن ښه کېدو طرف ته روان دی.
بلې خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د موجوده حکومتونو د ګامونو نه مطمئن نه دي.
او ریاستي ادارو لپاره یو پلان هم ورکړی شو په 2014 چې کله د آرمی پبلیک سکول پیښو شوه، هغې کې یو پلان هم ورکړی شو. د بد مرغه په دغه پلان باندې عمل درآمد ونه شو او ځکه ترهګرۍ پیښې روانې.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی او په کار د امنیتي ادارې ټوله توجه دې اړخ ته واړوي.
په دنیا کې مونږ اسیم په ګری کې راغلو، نو که فرض کړه چې اقدامات نه کیږي نو بیا به بلیټ لیست شو. نو ښه خبره ده چې په دې وخت کې مونږ سره متفقې جنډه شته، په هغې عمل په کار دی چې زموږ د سیکیورټي ایجنسو تشدګردې خاتمې ته زیاته توجه وي په نسبت چې کوم دی نو د حکومتي یا په سیاست کې ګوتې وهل.
خو د پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي داوی صوبایي او مرکزی حکومتونو د نېشنل اکشن پلان په لړ کې د پام وړ ګامونه پورته کړي دي او زیاتوي چې په مکمله توګه د ترهګرۍ د ستونزې حل کولو لپاره داوی حکومت په افغانستان کې هم د امن راوستلو هڅه کوي.
د غلام غوث راپور مواردو شمالي وزیرستان میرلی کې ځایي ولس د ځوانانو اتحادیې د سوري لاندې لاریون کړی او غوښتنه یې کړې چې د ړنګو کورونو سروې دی وشي او د کمو کورونو سروې چې شوي دغه معاوضه دی ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په محل ګڼ کورونه ویجاړ شوي. د ړنګو کورونو پروګرام مشران بیا هر کورنۍ ته د مرستو ورکولو ویلي. تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یا اتحادیه یو تاف وزیرستان ویلی چې میرعلي مختلفو سیمو ځانګړي ډول حیدرخیل کې ګڼو کورانو معاوضه یا ځنډول شوی او یا بیا د سروې نه ایستل شوی. د ځوانانو تنظیم منتظم اسدالله شاه مشال ریډیو ته وویل غوښتنه کړې چې خلکو له د ډنګو کورونو معاوضه زر ورکړل شي.
دے یہ فقی حکومت دا وعدہ کریا وا چے 4 لاکھ کی کئی مکمل چکی ڈیمیج سیکیر او 1,60,000 پر پارشل ڈیمیج بندے ہوئے دوستا میرا ویج کوئی دے اس طرح سے اکثر کے لیے جنا سروے نہیں شوی ہے جنا سے سروے شوی ہے تو پیسے نہیں ملا.
دا زوانانو تنظیم یا اتحادیہ جنرل سیکرٹر وقار احمد وائی کالونا پورا شول چے خلق دا کورونو ماویزو لا پتہ ما دی خو پا بیا بیا دا زن شکار شی
مش کرینا ہر شے ڈنگ شول دے دے پورا یو ٹیم تشکیل شو چے دے کیر سروے وشولا دا پنځم کول شری دا مختلف هر به دا استعمالوي کله دا چې فند نشته کله دا وی چې ټول دا سروې چې کی مدد دا جلی شوې دو او موږ درې اسات نه دا پته کی چې دا سروې چیرته جلی وی نو پتا شو دا توس ټیم شامل وو
کلامو چې په دې اړه د مسمار شو دا یا ډنګو کورونو ماویزې پروګرام زیلی کوارډینیټر حزب الله نه و پختل نو دوی وویل چې تر اوسه پورې د ډنګو کورونو 2,311 خاندانونو کې 3,500,000 روپۍ ویشل شوې دي. د پاتې خاندانونو چې سروې شوې هغوی لپاره شیډول جاری شوې چې ضربه نورې پیسې هم وویشل شي. نوموړي زیاته کړه د دې ترڅنګ هغه خلک چې د اول نه په سروې کې پاتې دي ټول وزیرستان کې کلی په کلی نوې سروې د نن نه شروع شوه او هر هغه خاندان چې په عملیاتو کې یې کور زیانمن شوی ورته به معاوضه ورکړل کیږي. د یادونې ده چې قبایلي ضلعو کې عملیاتو کې ړنګ کړل شوي یا زیانمن شوو کورونو لپاره دولت لخوا د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او جزوي ړنګ کور په سر 1,60,000 روپۍ ورکړل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان په پریټی چشمه سیمه کې د زمکلاندې ماین په چاودنه کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي ټپیان یې د رزمک روغتون ته د درملنې لپاره وړي چې پکې د 2 ماشومانو روغتیایي وضع ښه نه ده. په جنوبی وزیرستان کې تر اوسه د زمکې ماینونو په چاودنو کې 111 کسان مړه یا ژوبل شوي دي چې ډېر پکې ماشومان دي. نور تفصیل د سیمې څخه سیلاب مسعود راکړي.
13 ورځ د پریاټي چشمه په سیمه کښې ماین وچاودېد چې په نتیجه کښې یې 4 طالب علمون بچون پر ارژلي شوي دي. پر ارژلي بچون د رزمک نږدې هسپتال ته رسولي شوي دي چېرته چې د 2 بچیانو حالت اندېښمن وشول شي. د دغې پېښې نور حال د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز خان وزیر په دا رنګ راکړ.
بالکل،
پر ارژلی بچون د مخلص، حسن الله، رمن الله او سیف الدین په نومونو پېژندل شي. دا هم د ذکر وړ ده چې د دې نه مخکې د سویلي وزیرستان په سیمې بدر گیګا خیل کښې د تېرې میاشتې په 25 نېټې ماین چاودېدلی وه چې په نتیجې کښې یې د 50 کلن رافت جان شاو راته دلی وه. دا دې هم یادوي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو د چاودېدلو په نتیجې کښې تر اوسه پورې ټول 111 کسان مړه معذور شوي دي چې په کومو کښې زیات شمېر د وړو وړکیو جینکو دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د ګل او نهې په ورځ د بارانونو په مهال د بجلۍ د کرنټ له وجې نه یوازې 40 کسان ووژل شو، بلکې د ښار په بېلابېلو برخو کې اوبه ډنډ شوې، بجلی ورکه شوه او د څښاک اوبو د ښاریانو ژوند سخت اغېزمن کړ. دا چې په کراچۍ کې باران ولې زیات زیانونه اړي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو. حسن خان د کراچۍ ښار د سمندر سره په جوخته سیمه ابراهیم هندري کې اوسېږي. هغه وایي هر کال د باران وروسته د دوی په سیمه کې اوبه تر 3 هفتو ولاړې وي چې له امله یې ورسره د دوی ورځنی ژوند هم په ټپه ولاړ وي. حسن خان وایي د سختې ګرمۍ وروسته ښاریان باران ته خوشحال وو، خو د تیر په څېر دا ځل هم د باران په مهال هلته د بجلۍ تارونه غوڅ شول او په سړکونو پرېوتل او مرګ جوبله یې واړوله. همداراز باراني اوبه کورونو ته ننوتې او په سړکونو هم ډنډ شوې.
داسې اوبه ولاړې دي کافی ولاړې دي، لکه اول ورځ باندې دویم ورځ باندې خو دې شوي چې بالکل پای کې چې کم دی انسان تېرېدی نه شو. نن چې کوم صورت حال دی، چونکې باران نشته، د هغې د وجه نه اوبه داسې لږ لږې کمې شوي، نور زیاته ده چې کم ډېر ډنډان ولاړ دي.
حسن خان زیاتوي د باران سره په زیاتره سیمو کې بجلی ورکه شوې چې له امله یې په کورونو کې د څښاک اوبه کمې شوې دي. کراچۍ د سمندر په غاړه آباد ښار دی، خو دغلته ډېر کم بارانونه کېږي. په هغه ښار کې په ټول کال کې یوازې د پشکل بارانونه کېږي، خو هر ځل د ځاني زیان تر څنګ ورځنی ژوند سخت اغېزمنوي. په کراچۍ کې د ښار جوړونې د محکمې پخوانی مرستیال مشر یونس بنیری وایي د کراچۍ آبادي ورځ تر بلې زیاتېږي، خو په 1945 میلادي کال کې د ښار د هغه وخت آبادۍ لپاره جوړ شوی د اوبو وستنې نظام هم هغسې زوړ پاتې دی. بنیری وایي د کراچۍ د اوبو د وستو لپاره 8 خوړونه شته، خو زیاتره یې د کچرې او د ناقانونه آبادیو جوړولو له وجې تنګ شوي او یا بند شوي دي.
دا نالۍ چې دي د دې د اس قسما د صفایي انتظام نشته، او دې کې دومره مطلب خاوره او کچره جمع شوې ده چې دا ټولې نالۍ چې دي دا تقریبا بند دي. او بل دا چې د لایټ هاوس مارکیټ ته، سیم مارکیټ ته، اکبر مارکیټ ته، دا مارکیټونه ټول چې دي د نالۍ د پاسه جوړ شوي. خو د نالۍ صفایي خو د پاسه مارکیټ ته نالۍ ته به څنګه سوڅوک پلار شي او څنګه به د هغې نه خاوره او کچره به دې څنګه راوځي.
د سیند صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی د چهارشنبه پر ورځ خبری غونډې ته وویل چې د ښار له بېلابېلو برخو باراني اوبه د پمپونو له لارې د وستو کوشش کوي.
دی وایي باراني اوبه موږ له ځنو سیمو اړوو، خو بیا هغه نورو آبادیانو ته ورځي. باراني اوبه د ښار په ټیټو سیمو کې جمع کیږي چې موږ یې د پمپونو په ذریعه د ایستو هڅه کوو.
یونس بنیری وویل د ښار ټیټې برخې او یا هغه علاقې چې د اوبو د وستو نظام پکې کمزوری دی، کچا آبادۍ او د غریبو خلکو سیمې دي چې زیاتره پښتانه او بلوچ پکې اوسیږي. نوموړی وایي یوسف ګوډ، سادی ټاون، شیرشاه، کیماړی، سلطان آباد، هجرت کالونۍ او د سمندر سره جوختو نورو سیمو ته د ټول ښار اوبه ورځي او بیا هلته تر ډیره وخته ولاړې وي. بنیری وایي چې تر څو د ښار د اوبو وستنې نظام نوي بهتر شوی، د ستونزې حل ممکن نه دی.
دا ګټر لینونه چې کوم اچول شوي دي، د سیوریج لاین چې دي، اپګریډیشن پکار دی چې دا اپګریډ شي. یو او دا چې کومې د دې مطلب د لوی لوی نالۍ دي چې ورته دا اوبه غورځېږي د کورونو نه، د موته د دغه نالۍ ته ځي، هغه نالۍ مکمل چې صفایي شوي نه، د اوبو دغه رواني چې دا به متاثر وي.
د کراچۍ نه علاوه د سیند صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد کې هم باراني اوبه ډنډ شوي او ژوند یې اغېزمن کړی. په هغه ښار او خواوشا سیمو کې د اوسني باران له وجې شپږ کسان وژل شوي. د سیند صوبې د بلدیاتو وزیر سید غنی وایي د کراچۍ په مرکزي سیمو کې لوی پمپونه لګېدلي، خو د بجلۍ د نشتوالي له امله د اوبو د وستلو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. اسرار علم مومند را سره په سټوډیو کې ناست، یو ځل بیا ته د خبرونو لنډی زورو.
نن د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی او د مرستیال سلیم مانډوی والا فرضت د بے باوری تحریکونه ناکامه شول. د سنجرانی خلاف اپوزیشن او مانډوی والا خلاف حکومت تحریکونه راوړي وو. نن د سینیټ په غونډه کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 او مانډوی والا په مخالفت کې 22 رای وکارول شوې، خو د تحریکونو د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وې. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. د شروع په ورځو د جاري شوي حکومتي نوټیفیکیشن له مخې د پټرولو په نرخ کې 5.45 روپۍ او د ډیزل په هغو کې 5.50 روپۍ اضافه شوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي له افغانستان سره د تورخم پوله به روانه میاشت د 24 ساعتونو لپاره پرانیستل شي. دا خبره پرون صبح د اعلی وزیر محمود خان له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي. د برازیل کې دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جون پر 18 د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې د 24 ساعتونو لپاره د تورخم پولې له پرانیستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو د سوداګرو ستونزې حل شي. د بیپولو خبریالانو سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته پرون په یو لیک کې ویلي چې په ملک کې یې د صحافت ازادۍ ته سخت تاوان رسېدلی. د سازمان عمومي سیکرټري په دغه خط کې په مجموعي توګه په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو د خبریالانو د ځورونې او غیر اعلاني سنسرشپ په اړه تفصیل خبرې لیکلي، خو حکومتي ګوند دغه تورونه رد کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بنو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې مشلډو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی او لننه په نیدرلینډز کې په ولسي ځایونو غاړو کې د هغو کالیو پاچولو بندیز عملي شوی چې د مخ پټولو لپاره کارول کیږي. په دې کې هغه اسلامي پرده هم شامل ده چې د مخ پټولو لپاره استعمالېدای شي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکاري نادری ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورستو په همدې سپور ډیو رډیو اورېدلې شي. هر چیرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.